دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د سر مفتش په یو راپورټ کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شوی ویل شوی دی چې د طالبانو له سباندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هیواد نه د تروریزم خطر شته دی سیګار چې په هر دریو میاشتو کې د افغانستان په حق له راپورټ خبروي په تازه راپور کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د القاعده تروریستي شبکې او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت نه جلا په مستقل ډول فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په خپل راپورټ کې ویلي وو چې القاعده په افغانستان کې روزنی مرکزونه جوړ کړی دي په دې تازه راپورت کې راغلي دي چې د القاعده شبکه په پنځیر کې د وسلو زیر ملري او همدغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ مبارزینو چې د جنکو د زده کړو د لپاره د عدالت غوښتنه کوي په یو سند کې ویلي دي چې د جنکو په زده کړو د طالبانو بندیزونه نه یوازې جنکې په روحي فشارونو اخته کړي بلکې په کوچنیتوب کې د ودونو د فقر او د لوږې له امله د خرڅلاو د تشدد او لورو ډول ډول ستونزو سره هم مخ شوي دي د نجونو د زده کړو د لپاره د عدالت غوښتنې دغه سند د بشری حقوقو د 308 ادارو او شبکو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 1800 دینی عالمانو، کارپوهانو، خوونکو، نجونو زده کوونکو، د مدني چارو د مبارزینو، معترضینو، هنرمندانو او خبريالانو د نظریو په اساس ترتیب شوه دی. په دې سند کې چې د فبراير په اول خبر شوه ویل شوی دی چې 1500 ورځې کېږي چې جنکې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو نه محروم شوی دی او د دې عمل ځوان نجونې په ډول ډول مشکلاتو اخته شوی دی دوی ویل دي چې د خوونځي او پوهنتون نه د جنکو او خزو باندې کول د تاسف وړ اقدام دی او په دې یوشتمه پیړۍ کې یو تاریخي ننګ دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې په اردن کې د امریکا په پوځي اډې باندې د بریټ په جواب کې د امریکا له خوا هر ډول احتمالي بریټ ته تهران کلک جواب وایي رئیس د ایران د جنوبی ولایت هرمزگان څخه د لیدنه په وخت کې ویلي دي چې موږ سوزله د خبره کړې ده چې موږ به د هیڅ ډول جګړې پیلون کې نه وسو خو کوم هیواد یا کوم زورواکي وغوړي په ایران بریدو کې نو د ایران اسلامي جمهوریت به کلک جواب وایي د ایران جمهور رئیس زیاته کړې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي قوت په سیمه کې د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی بلکې د ایران نظامی قوت په سیمه کې امنیت رامنځته کوي او د سیمه هیوادونو کول شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په دغه قوت تکیا او باور ولري یو سل یو لس ورځې وشوي چې د چمن بولدک په لارې د تاګ را تاګ لپاره د ویزو د لازمي کېدو ضد اعتراضي غونډې یا پرلت ادامه لري د دغه پرلت مشرانو ویلي دي دولتي ادارو مخې ته د احتجاج د غزولو پریکړه کړې ده او په سیمه کې د فبرورۍ په 8مه د انتخاباتو مخنیوي کوي دوی په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان حکومت لا هم د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو دریز نه نه دی تیر وایي چې له هغو کسانو سره به مالی مرسته وکړي چې د لارې د بندېدو په وجه اغیزمن شوي دي د ترکیې یو امنیتي مقام د جمعې په ورځ وویل چې ترکی مقامات اووه کسه په دې ګمان نیولې دي چې د سیمه ایزو اهدافو د تعقیب او څارنې په تړاو د اسرایل په استخباراتي ادارې موساد باندې معلومات پلورل ترکیه د دې نه مخکې اسرائیل ته خبرداري ورکړې و چې کده فلسطینی ډلې حماس د هغو غړو د نیولو هڅه وکړي چې د ترکیه په شمول د فلسطین له خاورې بهر ژوند کوي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي د 13 اکتوبر رئیس چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې ده د ترکیه او اسرائیل د مشرانو ترمنځ په عام ډول جدي الفاظ تبادله شوې دي ترکیه د خپل لویدیځ متحدینو او ځینو عربو هیوادونو برعکس حماس د یو دهشتګر سازمان په توګه نه پیژني د برتانیې د بارانې چارو وزیر ډیوډ کامرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې هواد د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته د انتظار پرته فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل شي اټکل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ مذاکره کلونه کلونه وخت ونیسي. کامرون لبنان ته د خپل سفر په وخت کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د حماس مشران باید له غزې نه ووځي چې د دوه دولتونو حل عملی شي. که په اسرائیل باندې د اکتوبر د اوومې نیټې د بریدونو مسؤلین په غزې باندې کنټرول لري دغه کار نشي کېدلی. حماس ویلي دي چې مشران به له غزې نه ونه ووځي. شمالي کوریا د فبروري په دویمه د غرمې نه مخکې د خپل لویدیځ ساحل نه 100 کروز توغندي توغولي دي. دا خبره د جنوبي کوریا پاوز کړي ده او ویلي دي چې دا په یوه هفته کې د پیونګیانګ د کروز توغندۍ او څلورمه ازموینه ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې اوکراین ته د اروپایي ټولنې 50 میلیارد یورو مرسته ماسکاو ته یو ښکاره پیغام دی. د اروپایي ټولنې رهبرانو د پنځشنبه په ورځ د هنګری د مشر ویکتور اوربان د سومیاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته 50 میلیارد یورو مالی مرسته منظور کړه. او د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی دی چې د جاسوسۍ په تور اته میاشتې مخکې په پنجرې کې بندي کړی و. هندي پولیسو د 2023 کال د می په میاشتې کې د اکتوبر د ممبای یو بندر ته نږدې دغه کوتره نیولې و. د دې کوترې په دواړو پښو کې کړی بندې وي او ویل کېدل چې ځینې چینایي شکله کلمات پیل کړي وو. د سیړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو و او له هغه ځایه تښتېدلې و. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو د رپورټه. ملګری ملتونه په خپل یو تازه راپورټ کې وایي چې القاعده په افغانستان کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپورټ کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او د القاعده لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې دي. خو سپینه وانه وایي چې القاعده په افغانستان او نورو سیمو کې کمزوري سازمان دي او طالبانو هم د ملګرو ملتونو راپورټ رد کړی دی. نور حال په دې راپورټ کې باوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د القاعده د 9 جوړ شویو مرکزونو څخه څلور په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د راپور لمخې حکیم المصری چې په افغانستان کې د القاعده د غړو څخه دی، د دې ډلې د روزنیزو کمپونو او د تحریک طالبان پاکستان لپاره د ځانمرګ بریدونو د روزنې مسؤلیت لري. راپور هم درنګ زیاتوی چې القاعده په لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان او پروان ولایتونو کې 15 مدرسې لري. په راپور کې ویل شوی چې د القاعده شبکې څخه کم لس لوړپوړي مشران چې د طالبانو سره تاریخي اړیکې لري په افغانستان کې میشتي.
طالبان له القاعده سره اړیکې لري او دغه اړیکې تر اوسه پورې شلولې هم نه دي او دغه اړیکې تر اوسه پورې پرې کړې هم نه دي. ما تل ویلې دي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کولای نه شي. طالبانو همیشه عمومي خبره کړې ده، ویلي دي چې افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه وي، د افغانستان له خاورې به نور هیوادونه نه ګواښل کېږي. البته په واضح ډول باندې نه دي ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره په دې خوا موږ ګورو چې طالبان د ډیرو تورستي ډلو په ځپلو کې لکه داعش ډیر بریالی ده او دا چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور کوي چې په افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه فعال شوي دي. د واقعیتونو سره نږدېوالی نه لري.
د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو یو ځای کېدل په پرلپسې ډول مخفزیاتې دودي او د پاکستانی طالبانو د څو بریدونو ملاتړ د افغانستان له داخل څخه شوی دی. خوس پینا مړی د ملګرو ملتونو د راپور په حق له د امریکا غږ دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري سازمان دی.
فکر کوم دا مهمه ده چې باید په یاد وي القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې یو کمزوري سازمان دی. په حقیقت کې د القاعده رښتینی ګواښ داسې یو څه دی چې په سیمه کې د الشباب ډلې په څیر نور ترهګر ډل ته هم انتقالیږي او باید په دې اړه د امنیت شورا راپور ته کتنه وشي. خو زموږ استخباراتي برخه ارزوي چې القاعده په داسې وضعیت کې نه ده چې د متحده ایالاتو پر خاوره کوم لوی برید وکړي.
بلخوا د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د شتون او فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړی دی. هغه پروپاګند بللی او ویلی دی چې په افغانستان کې د القاعده ډلې هیڅ غړی نشته.
موږ پوهیږو چې د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه په افغانستان کې له مات سره مخ شوي. هغوی به طبعا خپله کینه پالي او دغه راز افواهات به خپروي، خو هغه نور غړي هیوادونه چې له افغانستان سره اړیکې ښې دي باید اجازه ورنه کړي چې د دغې لوی نړیوال ادارې حیثیت خراب شي او تصامیم د څو هیوادونو د سیاسي اهدافو پر محور وڅرخیږي.
طالبانو کته هم په 2020 کال کې په دوحه کې ل امریکایي چارواکو سره په یو هوکړلي کې ژمنه وکړه چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې پرې کوي او په افغانستان کې به د وګړو د فعالیتونو مخه نیسي. خو متحده ایالاتونو د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال د اگست د میاشتې راهیسې لشترلژه 1,500 افغانان متحده ایالات ته راغلي دي. په تازه اقدام کې د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې USCIS او د کډوالو ملاتړو لسکونو ادارو د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د افغان کډوالو د ملاتړ مرکز پرانستی دی ترڅو د بیا میشتېدو د استوګنې د سندونو او په نورو برخو کې مرسته ورسره وکړي. وحید فیضی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
دا د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغانان د ملاتړ مرکز دی. دا مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې یا یو ایس سی آی ایس او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همکاري جوړ شوی دی ترڅو په متحده ایالاتو کې میشتو افغانانو په ځانګړې توګه نویو راغلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې د معلوماتو پر اساس په دې مرکز کې چې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی د مهاجرت په اړه خدمتونو، حقوقي مرستو، د استوګنې ځای برابرولو، د کارموندنې، روغتیایي چارو، د خوراکي توکو، ښوونې او روزنې او دغه راز نور برخو کې مرسته او همکاري کوي.
څلګو نظر افغانان چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې ټول امریکا ته خصوصا دلته د ډي ان بي سي په راغلي په لویه کې ځانته یو ژوند جوړ کړی په خپلو پښو باندې ودرېدلی. خو په دې کې یو شمېر لا هم داسې شته چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چارواکي وایي چې په تیرو سبانه دوه کلونو کې چې په زرګونه افغانان متحده ایالات ته راغلي دي د استوګنې دایمي اسناد یا گرین کارتونه ترلاسه کړي دي، خو لا هم زیات شمېر کسان د دایمي استوګنې اسناد ترلاسه کول ته پته مدي.
د دایمي اسناد ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لمړی دوی باید اقدام وکړي، باید غوښتنلیک وسپاري. د ډیری کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي او دایمي اسناد ترلاسه کړي دي. د دوی لپاره دویم قدم د گرین کارت اخیستل دي.
خود مهاجرت د برخي حقوقي کارکونکو وایي چې د مهاجرت د اسنادو یا اسایلم به زیات وخت اړتیا لري ځکه د هر وګړي امنیتي مخینه څیرل کیږي.
هغه کسان چې اسایلم پندنګ کې د یو خپلې نظر نه راغلي نه راغلي مونږ هغه ته بده یو څه په زور سره نه یو څه شپې ته ورځ نه چته اسایلم لیګل کای کای وخت شي کاری پرول دا ورځ ټول د مونږ دی پرول وی اني بیا سنوت نه پاتې کیږي.
د تخلید بهیر یو شمیر ادارې وایي چې له هم په افغانستان کې په زرګونه کسان پاتې دي ترڅو متحده ایالاتو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې یا ایس ای وی ترلاسه کړي.
څومره چې زه پوهیږم د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانانو د تخلیه بهیر دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له فدرال حکومت سره کار کوي، هغه افغانانو چې د متحده ایالاتو ملاتړ کړي تخلیه کوي او د تخلیه د برخې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي.
د افغان مهاجرو ملاتړ ادارې وای دوی هیله لري چې له افغانستان د ایسایوی یا زنګړو ویزو د لودونکو کسانو د استلو بهیر چټک شي.
د وزیر او یوشتن د دفاع چې موږ د سټیټ ډیپارټمنټ سره ماسک شو یو لکه 250,000 نفر د ایسایوی د پارلمان اپلای کړل ډیر زیات او په دې وجه باندې دا پروسه ډیر سلو ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال اگست میاشتې راهیسی لک تر لګه 1,25,000 افغانان متحده ایالات راغلي دي.
په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لایحه یا افغان اجسمنت اکټ چې په اساس به امریکا کې افغانانو ته د دایمي اقامه ورکول او نور اسانتیاو برابرول ته زمينه برابروله تر اوسه د کانګرس لخوا منزور شوی نه ده. که دا لایحه د کانګرس لخوا منزور شینو په امریکا کې به افغانان ته چې په بشر دوستانه ویزو راغل دي د دایمي اقامه لار پرانیزي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن ډی سی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هکورنه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یکشنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
او د افغانستان په جنوب کې د ماشومانو د روغتیا مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو تازه موهیتی پیشه سبسوي ده. دوی له کورونی څخه غواړي چې خپل ماشومانو ته پاملرنه زیاته کړي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقی په رپورت کې ووري.
د دریم کال سوچ په جنوبی افزا کې په ماشومانو کې د ګزړ ناروغي هیڅ مثبته پیښه نه درامسته سوي، خو په نوې میلادي کال کې لچا پریال څخه په تازه اخستل سوي طبي معایناتو کې د پولیو وایرس نمړنۍ پیښه د کندهار په چپریال کې سب سوي. د ګزړ ناروغي د لمنځوړلو په پروګرام کې شامل بنسټونه هر میاشت د چپریال بیلابیلو برخو څخه د پولیو د وایرس د معلومولو لپاره د چټلو بو نمونه اخلي او د طبي چړلو لپاره اسلام آباد ته لیږي. د جنوبی افزا د کتلبي مافیات اداره وایي چې د چپریالی چېډونو څخه ثابت شوی چې ګوزړ ناروغي په چپریال کې موجوده ده او پر وړاندې د ماشومانو وقایع ډیر اړین ده. د نوموړي ادارې مسول ډاکټر ازبولا پتره ته پاړه داسي وایي،
دلته موږ د پولیو مثبت کیس نه لرو او موهیتی سمپل مثبت لرو چې داغه کمپاینو په تر سره کول سره او د روټین ایمونایزیشن د واکسین په تطبیق کول سره داغه کوریج په زیاتولو سره ان شاء الله موږ امیدوار یو چې دا وایرس به د صحت څخه مور کوو.
که څه هم پر روان میلادي کال کې د ګوزړ ناروغي هیڅ پیښه افغانستان کې نه درامسته سوي، خو په چاپیریال کې د ګزړ ناروغي موجودیت یې د جرخ پرې دوه اندیشنې پر خپل ځای پریشي دي. ډاکټران وایي چې د ګزړ ناروغي وایرس د چټکی خپرې دوه وړتیا لري، ځکه خو په لږ وخت کې له وایرس څخه پاکو سیمو ته په لږ وخت کې د خپرې دوه خطر لري. ډاکټر پترات وایي چې د جنوبي او زی په کچه د ګزړ ناروغي د مخنیوي لپاره زیات کار سوي او لږ نور هڅو ته لا هم اړتیا ده چې چاپیریالي وایرس هم له منځه یوړل شي.
پولیو واکسین په بار بار کمپاینو تر سره کول سره الحمدلله لا پدې او ځکه موږ په 2022 او 2023 کې تر اوسه پورې مثبت کیس نه لرو. دا اوسمه کمپاینونه جاری دي او کمپاینو د کمپاین په تر سره کولو سره او د روټین ایمونایزیشن واکسین په تطبیق کولو سره او دغه په کوي کولو سره به موږ ان شاء الله دا وایرس ختمو. پدې او ځکه
د ګزار پرځ د مبارزې روغتي مسولین وایي چې څو کال وړاندې جنوبي او ځا د ګزار ناروغي مرکزی سیمه وه، خو د ټولنې د ټولو خواو په هڅو د نوموړي ناروغي په مخنیوي کې د پام وړ کار شوی دی. افغانستان او پاکستان د ګزار ناروغي د وایرس په لرلو سره په نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه دي. لامدې کبله له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو پر مهال په سپین بولداک او تورخم کې د ماشومانو د واکسین پروګرامونو ته پام زیات شوی دی.
چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واوري. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدل شي. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز ده نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو چپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی
او په قرغزستان کې د دې هواد د ناویانو دودیزه خولي چې په لاس جوړیږي او ډېر لرغونتوب لري په دې وروستیو کې د یونسکو د غیر ملموس میراثونو په لیست کې شامل اسوه. د الچک خولي دود د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې ورک شوی وو، خو اوس یو ځل بیا رواج موندلی دی. نور حال پر پټ کې ووري.
دا سپین ټوکر چې د قرغیزی میرمنو پلاس اوبدل کیږي دا د الچک دودیزه خولې تری جوړوي چې اوس د هیواد یو ملي دود ګرځېدلې ده. قرغیزی میرمنې کله چې ودیږي او د پلار له کوره وزینو دا خولې پرسروي، یعنی دوی د میړه تر کوره پورې دا سپین ټوکر یا د الچک خولې ته ناوې له سره تاووي. دا دود د قرغیزی ودونو یو مهمه برخه او د ناوې لپاره یو لازمه چیز ده.
گیلین بول سوسیالدق
داسپین ټکر او یا هم الچک خولې د عمر او ټولنیز حالت شاخص دی. په دې برسره داسې دودونه او رواجونه هم ورسره تړلې دي. د الچک خولې یوازې یو خولې نه ده، بلکې دا د ژوند سمبول دی، د مور د مورتوب سمبول. الچک د قرغیزی کوچیانو په ژوند کې اصلي ملي ارزښت لري.
د قرغیزیانو هرې قبیلې یو وخت خپل ځانته الچک درلود، نو له دې امله په اسانۍ سره په د قبیلو توپیر کېده چې څوک له کوم ځای دی. الچک خولۍ د یوې ښځې عمر او ټولنیز حالت ته هم اشاره کوي چې یو ښځه د ډیر عمر وینو د خولۍ ټوکري هم ډیر پیچلی او خولۍ لویوي، او که ښځه بډای وینو خولۍ په زینتي شیانو باندې ډیزاینېږي.
روخانه رنگ الچک خولۍ د ځواني نوې لپاره جوړیږي، او دویم ډول هغه خولۍ دي چې تیار رنگ لري او د شپې ته او یاو کلونو ترمنځ میرمنو ته ورپسريږي. یعنی دا چې بډای خزي هغه خولۍ بسروي چې په زینتي شیانو باندې سمبال شوی وي.
قرغیزی کوچیان ډیر وخت د الچک د ټوکر نه د سفر په وخت کې استفاده کوله. د بلګې په توګه د مړو جسدونه وای پکې پیچل، د کفن په توګه، د زخمونو د تداوی لپاره، د زیګون پر مهال او حتی نوی زیږیدلې ماشوم به هم د الچک په ټوکر کې تاواوه. الچک یوازې د سپین طبیعي ټوکر څخه جوړیږي چې په عمده توګه له پنبې څخه جوړ شوی وي. لومړی یو خولۍ د ښځې پر سر ایږدي، بیا د وو څخه تر 40 مترو پورې سپین ټوکر د بل کس په مرسته له سره تاووي، چې دا کار هاته ډیر زری ټول ورځ په پر کې نیسی.
په خوښتونو کې بیوی خزی هر ورځ ځان لپاره په چټکۍ سره د الچک خولۍ جوړوله، خو کله چې په دوی کوم ځانګړي مراسم، جشنونه، سفرونه او یا هم د مهاجرت په وخت کې به هغوی د ټوکر ډیر په احتیاط سره په لاس مینځو، بیا به یې اوتو کوو. میرمنې به یې رابللې، خواړه به یې پخول او ټول ورځ به یې د الچک د خولۍ په جوړولو تیروله.
د یونسکو په لیست کې د الچک د جوړولو پریکړه د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره د یونسکو د نړیوالې کمیټې په 13مه غونډه کې وشوه چې د دسمبر له 4مې تر 9مې پورې په بوتسوانا کې ترسره شوه. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو او استازي په وینزویلا کې د سیاسي مخالفانو پسې راخستي چې په دې کې د حکومت د دیموکراتیکو مخالفو ګوندونو د غړو نیول او سکل د ولسمشرې په ټاکنو کې له سیالۍ نه د کاندیدانو منع کول شامل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې دا اقدامات د هغو موافقت لیکونو سره مغایر دي کوم چې تیر کال په اکتوبر کې د نیکولاس ماډورو استازو او د مخالفانو یو موټی پلیټ فارم په باربادوس کې لاسلیک کړو. د باربادوس د توافق لیکونو لمخه د ولسمشر ماډورو او د ګنشمیر مخالفو سیاسي ګوندونو استازو ژمنه وکړه چې د 2024 میلادي کال تر نیمای پورې به د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو په موخه کار کوي. متحده ایالاتو د دې توافق لیکونو سره د ملاتړ په غرض سلیشتمه شمیره عمومي لایسنس جاری کړ چې لمخه د وینزویلا د تیلو او غازو سکتور ته د فعالیت کولو اجازه ورکړل شوه. د بهرنی چارو د وزارت ویان میلر خبرداري ورکړ چې د ماډورو د هغه د استازو او د مخالفانو د موټی پلیټ فارم ترمنځ په مذاکراتو کې له پرمختګ په ځانګړې توګه سکال په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د مقام ټولو کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکولو پرته به متحده ایالات دا لیسنس چې نیټه د 2024 میلادي کال د اپریل په 13 پای ته رسیږي نوې نکړي. له دې نه علاوه متحده ایالات د 44مه شمیره عمومي لایسنس هم فسخ کوي د کوم لوریا چې د وینزویلا د سرو زرو له دولتي کمپنۍ سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړ شوې وه. امریکایي اتبابا 14 ورځې فرصت ولري چې خپل کاروبارونه هلته راټول کړي. متحده ایالات د ټولو ګوندونو ترمنځ د ډیالوګ او د یوې دیموکراتیکې راتلونکي لپاره د وینزویلا د خلکو د ارمانونو د ملاتړ په ثبات په خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر ویل چې مونږ به له نړیوالې ټولنې او په وینزویلا کې له ټولو سوله ییزو دیموکراتیکو اکټرانو او هم بل اړوندو سیاسي ډلو سره یو ځای کار کولو ته دوام ورکوو. ټول هغه میکانیزمونه په کار اچو چې زمونږ په اختیار کې دي. د باربادوس انتخاباتي لارښود نقشې د توافق لیکونو عملي کول د وینزویلا د اوږدې مودې سیاسي اقتصادي او بشری بحران د حل کولو او هم د دې نقشې د پرنسيبونو تطبیق کولو او په وینزویلا کې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو زیات د عمل وړ میکانیزم دی چې عملي کېدلې لماډورو او د هغه استادونه تقاضا کوي چې د لارښود نقشې د اساساتو درناوی وکړي او په دې اړه باید ډاټ حاصل شي چې ټول مخالف سیاسي اکټوران حق لري چې د 2024 میلادي کال د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان په آزاد ډول غوره کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.